السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري تخبریږي او اوري چې د افغانستان ولسی جرګې د دغه هیواد په اړه په موسکو کې د چین، پاکستان او روسیې د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو په اړه غبرګون ښودلی او دا غونډې د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه یاده کړې. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان کوم استازی پکې برخه نه لري او د افغانستان په مهمو موضوعاتو خبرې پکې کیږي. نور مهم مطالب هم لرو. په دویمه نیمایي کې یو کلی زرغونه راډیو ډراما او د ښځو پروګرام نیمه نړۍ درته خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صاحب وایي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د ولسی جرګې رئیس د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. د هلمند د امنیت امیر په موټر ځانمرګی برید شوی او د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا په وزیرستان کې د پیداشو طبي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږل شوی. بشپړ خبرونه. د ولسی جرګې رئیس د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې په افغان حکومت غږ وکړ چې په دې اړه خپل دریز روښانه کړي.
دا ډول غونډې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. موږ هیله کوو چې افغان حکومت دې د ګاونډیو هیوادونو د دا ډول پریکړو په اړه تماسونه ولري.
ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان په اړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه شي. خو افغان حکومت وایي هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او د افغان حکومت استازی پکې نه وي بریالی به نه وي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د امنیت امیر پر موټر ځانمرګی برید شوی. د دغه ولایت د ولی ویان عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند په مرکز لخکرګا کې د دغه ولایت د امنیت قمندانې د امنیت د امیر پر موټر ځانمرګی برید شوی. نوموړي وویل چې د دغه برید په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
یو ډله پاکستان د نفت او ګازو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا په وزیرستان کې د پیداشو طبي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږل شوی. دغه وزارت ویان زبیح الله سرورین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره به وګوري.
یو ډله پاکستان د نفت او ګازو له وزارت سره هم لیدلی دی او د هغوی سره خبرې هم کړې دي او تنم کړې ده چې معلومات موږ سره شریک کړي. خو متاسفانه چې د هغوی محرم ساتلي او استان په دې رابطه موږ سره هم د مشخص
نوموړي وویل چې په سرحدي سیمو کې د پیدا کېدونکو زیرمو څخه استفاده باید یوازې د یو ځانګړي هیواد لخوا ونه شي. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې د دغه هیواد د وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ګازو لویه زیرمه موندلې ده. او د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ګډه اقتصادي غونډه به په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه وزارت ویان مهدي روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اقتصادي غونډه کې د افغانستان د اقتصادي برخې وزیران او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني استازي ګډون لري. دغه اقتصادي غونډه نن په ازبکستان کې جوړیږي او دوه ورځې به دوام وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له ملالې بشیر څخه.
له پاکستان را رسیدلی راپورونه وایي چې په پنجاب ایالت کې د غبار له کبله ګڼې ترافیکي پیښې سوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه سوي دي. دغه ترافیکي پیښې پرون سوي او له کبله یې ګڼ نور کسان هم ټپیان سوي دي. چارواکي وایي 6 کسان هغه وخت مړه او 10 نور ژوبل سول چې په حفیظ آباد سیمه کې یو بس موټر د سخت غبار له کبله نسکور سو ځکه لارې نه لیدله. ملتان ته نږدې د دوو لارویو او یو بس د ټکر په نتیجه کې د دوو د بخښنې سره ملتان ته نږدې د دوو لارویو او یو بس د ټکر په نتیجه کې یو تن مړ سو او دوه تنه ټپیان سول. بل سړی چې پر موټر سایکل سپور و هغه وخت مړ سو چې یو موټر ورسره فیصل آباد ښار ته نږدې ټکر سو. په پیښه کې یو مسافر ټپي شوی دی. بل تن چې پر موټرسایکل سپور و د ملتان په ختیځ کې هغه وخت مړ شو چې دوه میرمنې هم ورسره ټپیانې شوې او یو له یو لاري موټر سره وجنګید. په لاهور کې د شنبې په ورځ ناوخته او پرون سهار د سخت غبار له کبله هوایي ډګر د لنډې مودې لپاره وتړل شو. د نړۍ د کاتولیکانو مشر د کرسمس په پیغام کې چې مراسم یې یک شنبه د دسمبر په 15مه ترسره شول، په منځني ختیځ کې د جګړې د پای ته رسیدو هیله څرګنده کړه او هغو کسانو ته یې تسلیت وړاندې کړ چې د تروریزم له لاسه یې خپلوان وژل شوي دي. پاپ فرانسیس د یک شنبه په ورځ داسې وویل: دی وایي هغو کسانو ته صبر غواړم چې د تروریستانو په وحشیانه حملو کې خپلوان له لاسه ورکړي دي. دغو وحشیانه اعمالو په ډیرو هیوادونو او ښارونو کې د خلکو په زړونو کې بیره اچولې ده. د پاپ فرانسیس دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د دسمبر په 19مه په برلین ښار کې د کرسمس په یوه بازار کې د لاري موټر په وسیله په حمله کې 12 کسان وژل شول او لسګونو نور ټپیان شول. پاپ فرانسیس وویل چې د سوریې د شپږ کلنې جګړې له کبله ډېره وینه بهېدلې ده او باید دغه جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. پاپ فرانسیس له اسرائیل او فلسطین وغوښتل چې له غچ اخیستلو لاس واخلي. د په نایجیریا کې د تروریزم د ختمولو غوښتنه وکړه او له ټولو یې وغوښتل چې د پناه غوښتونکو په ګډون د بېوزلو کسانو مرسته وکړي. د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 28 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه شوي دي. د هنرمندانو په دې ډله کې د روسیې د وسلوالو ځواکونو سندرغاړي او نڅاګران شامل دي. دغه ټي یو 1450 ډوله الوتکه د روسیې له سوچي څخه تر الوتنې لنډه شیبه وروسته په تور سمندرګي کې نسکوره سوه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف تایید کړه چې د الوتکې د سقوط په نتیجه کې په دنیوي مړیو کې 28 یې د سندرو او نڅا د ډلې غړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې په تړاو نن دوشنبه د ملي ماتم اعلان کړی دی. د روسیې د پوځ د موسیقۍ د برخې یو پخوانی غړي سرګي د دې پیښې په اړه د چین مرکزي تلویزیون ته داسې ویلي: دی وایي زه تقریبا له ټولو قربانیانو سره بلد وم، په ځانګړي ډول له ارټیم سره چې په دې پیښه کې مړ شوی دی. زه دلته راغلم چې د الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې له مړو شویو له کبله خواخوږي څرګنده کړم. د روسیې دغه الوتکه د روسیې لازقه ته نږدې د سوریې یوې پوځي اډې ته روانه وه چې د نوي کال په مناسبت هلته ډېره روسي پوځیانو ته کنسرت ورکړي. د روسیې دغه پوځیان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د رژیم په ملاتړ په پوځي مبارزه کې برخه اخلي. او د برتانیا د پاپ موسیقي سندرغاړي جورج مایکل د 53 کلونو په عمر د انګلند په اکسفورشایر سیمه کې په خپل کور کې مړ شو. د د مطبوعاتي مسؤلې سینډي برګر بی بی سي ته ویلي مایکل چې ناروغ هم نه و، پرون په خپل کور کې په آرامۍ سره سا ورکړه. د جورج مایکل مدیر ویلي د هغه د مرګ علت د زړه سکته وه.
له ملالی بشیر مننه چې د سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل دا او د افغانستان مهم خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه باندې کتلی شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې په موسکو کې د افغانستان په اړه کانفرنس جوړیږي، خو ولسي جرګې دا کانفرنس چې افغان استازي پکې نشته د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بللې ده.
ای یک مداخله آشکار در امور افغانستان. ما خواهش میکنیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با این تصمیمات با کشورهای همسایه تماس خود داشته باشند.
د قانون او پټرولیم وزارت وی په وزیرستان کې د پیدا شوې طبیعي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږلې.
ملن په دې رابطه یو هیئت د افغان دولت د خوا تللی و پاکستان ته سفر کړی او په دې رابطه کار وکړي. دواړه خواوې سره یوې تخنیکي هوکړې ته ورسېږي په رابطه د استفاده او یا هم پراختیا د دغو
په همارې چې د یو کلي زرغونو راډیوي ډرامه کې څه تیریږي.
نو څه وکړو مورې، ډېرې بې خوندې ورځې دي. یو خو ما باندې دا ژمی دومره اوږد شي، ښوونځي نه فارغه شوم.
رازو لمری مطلب تا د افغانستان ولسی جرګه په مسکو کې د دغه هیواد په اړه باندې جوړیدونکې کانفرنس په ښکارا لاسوهنه یاده کړې ده. دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې په افغان حکومت غږ وکړ چې په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. تمه ده سبا د افغانستان په اړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه شي او ویل کېږي د افغانستان د حکومت په استازیتوب پکې څوک برخه نه لري. نور جزئیات له رحمت الله افغان او چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی.
د افغانستان او روسي جرګه له ګاونډۍ هیوادونو په ځانګړې توګه له روسیې غواړي چې له افغانستان سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د هیواد په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. دا ډول غونډې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ده. موږ هیله کوو چې افغان حکومت دې د ګاونډیو هیوادونو د دا ډول پریکړو په اړه تماسونه ولري.
د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان په اړه په مسکو کې د پاکستان، چین او روسیې درې اړخیزه غونډه جوړه سي چې ممکن د وسلوالو طالبانو استازي هم پکې برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي او د افغان حکومت استازي پکې برخه وانخلي بریالی به نه وي. بلخوا د اجرایي ریاست ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې پریکړې به عملي جنبه ونلری.
د افغان حکومت تمه دا ده چې په هر دلیل چې په غونډه کې د افغان حکومت استازي ګډون ونه لري په دې نظر یو چې دا ډول غونډې د افغانستان د وضعیت په اړه ښکارا او ګټور پروګرامونه نه لري او عملي جنبه پیدا کړي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د افغان حکومت کمزوري ډیپلوماسي نه په استفادې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په اړه پریکړې کوي او تصمیمونه نیسي. د دغه جرګې غړی سالم محمد صالح وایي افغان حکومت یې داسې غونډو پر وړاندې جدي غبرګونونه وښیي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان مشرانو جرګې هم په مسکو کې جوړیدونکې غونډه غندلې وه او هغه یې لاسوهنه بللې وه. معلومه به شي چې د افغانستان په اړه مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د افغانستان په اړه څه پریکړې کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې تمه د سبا د افغانستان په اړه باندې په مسکو کې غونډه کیږي. تر دې مخکې په پاکستان کې د روسیې سفیر د پاکستان له رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه غونډه کې چې په خپل ډول کې دریمه غونډه ده د افغانستان په حکومتولۍ، اقتصاد او همداراز په امنیت باندې خبرې کیږي. د افغانستان دغه درې مسایل د افغانستان لپاره ننګونکي بللې دي. البته اقتصاد هم کمزوری بللی، د حکومتولۍ په برخه کې په کمزورتیا باندې اشاره کړې. د اسلام آباد سفیر، د روسیې سفیر الکسی دیدوف دغه خبرې د پاکستان رادیو ته وکړلې او وی ویل چې په دغه کانفرنس کې به په هغو مسایلو باندې ټینګار وشي چې دغه درې هیوادونه په اړه باندې مهم اهمیت ورکړي دغو مسایلو ته، او له دې ډلې په د داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه باندې به هم ځینې مسایل یاد شي چې ماسکو له دې په ویره کې دی چې په شمال کې، د افغانستان په شمال کې زیاتېدونکی تاوتریخوالی به دغه هیواد هم وننګوي. په همدې خاطر افغان حکومت هم دې غونډې ته نه دی وربلل شوی. ویل کېږي چې د طالبانو استازي هم البته د ځینو نتایج شوي رپورټونو په اساس دغې غونډې ته وربلل کېږي، او افغان حکومت هیڅ استازي ته په دغې غونډه کې رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې. په همدې خاطر هم د افغان حکومت د افغانستان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د دواړو جرګو مشرتابه پلاوي په دې اړه باندې خپل جدي غبرګون کړی، او افغان حکومت یې غوښتي دي چې خپل دریس په دې اړه باندې روښانه کړي. قدرمن اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یو بل راپور ته چې د قانون او پټرولیم وزارت په اړه باندې دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په وزیرستان کې د پیدا شویو طبیعي زیرمو په تړاو یې یو پلاوی پاکستان ته لیږلی دی. د یاد وزارت ویان ذبیح الله سروري د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سرحدي سیمو کې د پیدا کېدونکو زیرمو څخه کوم هیواد په ځانګړي ډول استفاده نشي کولی. دا څرګندونې د پاکستاني رسنیو له هغو راپورونو وروسته کېږي چې ویلي دي پاکستان د وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ګازو لویه زیرمه موندلې ده. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي پاکستان ته به په یوازې ځان په وزیرستان کې د پیدا شوي جیولوجیکي جوړښتونو او رسوبي حوزو څخه د استفادې اجازه ورنکړي. د دغه وزارت ویان ذبیح الله سروري د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت په سرحدي سیمو کې د شته زیرمو په اړه یو پلاوی پاکستان ته لیږلی تر څو په دې اړه خبرې وکړي چې له رسوبي سیمو څخه د استفادې میکانیزم څه ډول دی. په داسې حال کې چې افغان حکومت د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني، د قانون وزارت وایي چې دوی تر اوسه زیرم پاړه بحث ته له تخنیکی نظر ګوري.
موږ پر دې باندې پوهیږو چې د ډیورن کرخي هغه خواته په وزیرستان کې د ګازو زیرمې تثبیت شوي دي د پاکستان د خوا، خو عملا په دې رابطه یو هیئت د افغان دولت د خوا تللی و پاکستان ته سفر کړی او ټاکل شوی و چې د هماغه هیئت سفر په دوام یو دوه اړخیز ټیم جوړ شي او په دې رابطه کار وکړي او دواړه خواوې سره یوې تخنیکی هوکړې ته ورسیږي په رابطه د استفاده او یا هم پراختیا د دغو پوتنسیالي او ظرفیتي ساحونه.
د پاکستاني ځینو رسنیو د راپورونو له مخې پاکستان د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ګازو لویه زیرمه موندلې ده. د ډان نیوز د معلوماتو له مخې د ګازو په کشف شوې دې ساحه کې تر 3 تریلیونه متر مکعب ګاز شته. د قانون وزارت وایي چې دوی په دې اړه له پاکستانه د معلوماتو غوښتنه کړې خو د پاکستان له لورې ورته له معلومات نه دي ورکړل شوي او موضوع پټه ساتل شوې. په 1980 کلونو کې یوې فرانسوي کمپنۍ هم د افغانستان سره په همغږۍ په دې ساحو کې یوه فضایي سروې کړي او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته یې ځینې جوړښتونه تایید کړي خو د کیندنو په اړه یې تر اوسه چا دلچسپي نه ده څرګنده کړي. خو پاکستاني رسنیو د هغه هیواد د تیلو وزارت د معلوماتو له مخې لیکلي چې پاکستان اوس دلته په 15 برخو کې د ګازو د استخراج جوازونه صادر کړي دي. د چارو کارپو انجینر متی الله خروټی وایي اوس په دې اړه د افغان حکومت غږ اورېدل ستونزمن ښکاري خو په کار ده چې افغان چارواکي د ملګرو ملتونو او خپلو سیاسي ملګرو هیوادونو له لارې دا موضوع وڅېړي. هغه وایي د ډیورنډ ادعا یوې خوا، خو په تخنیکي لحاظ هم باید په سرحدي سیمو کې د کیندنو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ تفاهم موجود وي.
اصلاً دا خو د افغانستان د خاورې یوه برخه ده چې دا زیرمې پکې پیدا شوي دي، اما چون دا معضله ده نو بینان دا نه تنها د افغانستان حکومت یې علاوه سي او نه تنها د پاکستان حکومت، ولو که د پاکستان حکومت په دې باندې ادعا وکړي چې دا زما اراضي ده او زما اراضي کې دا شی پیدا شوی، د افغانستان حکومت او ملل متحد او د افغانستان ولس هغو هېڅکله دا نه مني او دا که چیرې پاکستان بین المللي توافقاتو ته سر کې نه دي او د افغانستان تقاضا ته توجه ونه کړي د فکر کوم واضح کړکېچن کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان لوری د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني او د دغه کرښې دواړو خواو ته ځمکه خپل حق ګڼي. د قانون وزارت وایي په دې برخه کې نه یوازې له پاکستان سره د تخنیکي بحث اړتیا ده، بلکې د نورو ګاونډیو هیوادونو سره هم د رسوبي حوزو او ګډو جیولوجیکي جوړښتونو په اړه همغږي او کار کول مهم دي.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه باندې هم کتلی شئ. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک د خبرونو او راپورونو د خبرولو یو ښه ادرس دی، البته د هغو کسانو لپاره چې هره شیبه فیسبوک کاروي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ ګډه اقتصادي غونډه به افغانستان ته د ترانزیت، سوداګرۍ، پانګونې او په داسې نورو اقتصادي برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. دغه وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل په دې ګډې اقتصادي غونډه کې د افغانستان د اقتصادي سکتور وزیران او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی استازي ګډون لري. تفصیل خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د فایدامې وزارت وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا، یو بل ته ترانسپورټي اسانتیاوې برابرول، د افغانستان پراختیایي پروژو ته د ازبکستان د پانګوالو د پانګو جلبول، په ازبکستان کې افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې اسانول او داسې نور، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډې اقتصادي غونډې مهمې موضوعګانې دي. د فایدامې وزارت چارواکي هیله ښیي چې د دغه اقتصادي ګډې غونډې پریکړې به د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت ډېرې ستونزې هوارې کړي. د دې وزارت ویان مهدي روحاني ازادي راډیو ته وویل
قرار است در دو روز مذاکرات روی گسترش همکاری های اقتصادی، تجارت، ترانزیت، انرژی
تاکل شوی. دا په دغه دو ورځنیو مذاکراتو کې په اقتصادي همکاری، سوداګرۍ، ترانزیت، برښنا او د سړکونو او د اورګاډي پټلۍ په تخنیکی همکاریو او داسې نورو موافقه وشي. همدارنګه به پر غو ټولو ستونزو چې زمونږ سوداګري لري خبرې وشي، تر څو افغان سوداګر وکړی شي په اسانۍ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه وکړي او خپل مالونه ولېږدوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د روان لمریز کال په لومړیو کې د ترانزیت، انرژۍ، سوداګرۍ او ترانسپورت په برخه کې یو لړ تړونونه لاسلیک شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په دې هم توافق شوی چې ازبکستان به د هرات او حیرتانو ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ او همدارنګه له مزاره تر هراته پورې د حلقوي سړک په سروې کې لازمه مرسته کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د شو تړونونو له لاسلیک کېدو سره سره افغان سوداګر په هغه هیواد کې له یو لړ ستونزو سره مخ و، خو هیله ده چې په دې غونډه کې د شته ستونزو اوارۍ ته تدابیر ونیول شي. د دې خونی ویاند سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل
دکتور پول هغه ستونزې چې په تېر شپاړس کالو کې د ازبکستان او د افغانستان ترمنځ وو هلته به مطرح کېږي او د مقابل لوري څخه به ډاډ ترلاسه کېږي. د پاکستان نه وروسته چې موږ ته ډېر مشکلات ایجاده وو هغه ازبکستان هېواد و چې په ترانزیتي برخه کې زموږ اموال یې نه پرېښوده چې ترانزیت شي او نورو هېوادونو ته په تېر روسي هېواد ته ولاړ شي. نو په دغه کنفرانس کې دا ټول ستونزې مطرح کېږي. دواړه اراده لري چې باید دا ستونزې حل شي.
د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډې اقتصادي غونډې جوړېدل وستایل او ویل چې هر څومره چې افغانستان د منځنۍ آسیا له هېوادونو سره سوداګریز او ترانزیتي اړیکې ټینګ او پراخ کړي د هېواد په ګټه دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي کوښښ کوي چې د نجونو په ټولو ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي په دندو وګماري. دوی وایي د هڅو په نتیجه کې د څوکۍ ولسوالۍ د بابړو ښوونځي کې دغه کار ترسره کړی دی. په دې اړه راپور له روح‌الله انوري اورو.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي ډیری ښځینه ښوونځیو کې اوس هم نارینه ښوونکي دندې ترسره کوي او همدا لامل دی چې په ډیرو سیمو کې خلک نه غواړي چې غټ انجونې ښوونځیو ته ولیږي. په کونړ کې د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی په یوه ځانګړې مرکه کې آزادۍ راډیو ته وویل دوی په لومړي ځل د څوکۍ ولسوالۍ د بابړو د نجونو په منځني ښوونځي کې په بشپړ ډول د خزینه خونکو د نشت ستونزه هواره کړې ده.
سنارینه معلمین چې نه هلس معلمین په دغه متوسطه کې وغم نور مکاتب ته ورکړل خدمتي په شکل او دلته منګه نور معلمین هغه زحمی تدریسي ونیولې.
هغه وای په ولایت کې ډیر دنجونو خونځي خزینه خونکې نه لري او اوس هم په یادو خونځیو کې نارینه استادان زده کوونکو ته درسونه وایي. د پوهنې رئیس وایي
ټول معلمین په دې کې نارینه وو. کوم وخت کې چې به یو شاګرد شپږم صنف ته ورسېدو والدینو به پس د شپږم نه ایسته د دې په خاطر چې نارینه معلمین وو او هغه پیغلې وي نو مکتب ته به نه پرېغوستې. د جنکو په استخدام کې موږ په دې وتوانېدلو چې د دې په هر لحاظ سره د دې د شاګردانو تعداد زیات شي.
دا یو ټولګی دی چې پکې د ښوونکو لخوا خپلو شاګردانو ته درس ورکول کیږي. د بابړو ښوونځي زده کوونکي وایي پخوا به خپلو کورنیو ښوونځي ته د دې دپاره نه پرېښودلې چې په ښوونځي کې ښځینه ښوونکي نه وي. اوس چې ښځینه ښوونکي مکتب ته راغلي ورسره د زده کوونکو شمیر هم زیات شوی دی.
چې دلته دا شاګردان چې دي دا دلته نه راځي د سړو استادانو د خاطر نه چې دا مکتب داسې سقوط کوي او د ښځینه استادانو سره دا شاګردان دلته راځي. نو موږ معرف ته وویل چې دلته به موږ ښځینه استادانې راول چې دلته دا ښه تدریس وکړي چې شاګردان.
په کونړ کې په داسې حال کې د نجونو یو ښوونځي کې په بشپړ ډول ښځینه ښوونکي په دنده ګمارل کېږي چې اوس هم د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د نجونو ښوونځیو کې نارینه ښوونکي زده کوونکو ته تدریس کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې نن د دغه هیواد د یوې پوځي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د 2 نوي کسانو د وژل کېدو له امله ملي ماتم دی. روسي چارواکي وایي په وژل شویو کې د پوځ اړوند موسیقي او نڅاګرو د ډلې 8 غړي او یو شمېر ژورنالستان هم شامل دي. د روسیې TU-154 الوتکه د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې له ساحلي ښار سوچي څخه سوریه ته روانه وه په تور سمندرګي کې وغورځېده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نیکولای پینکوف تایید کړه چې د دې هیواد د پوځي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې په وژل شوو ټولو 2 مسافرو کې د پوځ اړوند د سندرغاړو او نڅاګرو د ډلې 8 غړي هم شامل دي. TU-154 پوځي ترانسپورټي الوتکه د یکشنبې په ورځ له ساحلي ښار سوچي څخه سوریه ته روانه وه چې په تور سمندرګي کې وغورځېده. روسی چارواکی وایي هر اړخیزه پلټنه پیل کړې چې د دې پیښې سبب معلوم کړي. د روسیې د پوځ اړوند الکساندر انسمبل د موسیقي ډله د سوریه لازقي ښار ته روانه وه چې دغلته د روسیې په هوایي اډه کې د نوي میلادي کال کانسرت جوړ کړي. په همدې حال کې نن په مسکو کې خلکو د دې ښار د کانسرتونو د تالار مخ ته د دې پیښې د قربانیانو د ویر پترس کې د ګلونو ګېډې کېښودې. د روسیې د الوتکې د سقوط په پیښه کې د عملی 8 9 تنه ژورنالستان او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سلاکارانو د ډلې یو غړی هم وژل شوی دی. د روسیې د ژغورنې ډلو تر اوسه له تور سمندرګي څخه د 11 کسانو مړي ویستلي دي او د نورو قربانیانو او د الوتکې د تور صندوق د موندلو لپاره د لټون پراخ عملیات دوام لري. د روسیې ولسمشر د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د قربانیانو له کورنیو سره د هر ډول مرستو ژمنه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت وایي TU-154 دغه پوځي ترانسپورټي الوتکې چې په 1903 کال کې جوړه شوې وه شاوخوا 2 ساعته پرواز کړی و. د روسیې د ترانسپورټ وزیر مکسیم سوکولوف ویلي پلټون کې د الوتکې د غورځېدو د علت په تړاو د ټولو احتمالاتو څېړنه کوي. له TU-154 الوتکو څخه چې د پخواني شوروي اتحاد ساخت دی په روسیا او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې ګټه اخیستل کیږي.
د تیارو په موضوع کې به پات کیږو. ایران وایي بوئنګ شرکت ته به په لسګونو نوي الوتکو لپاره هغه بیه چې مخکې دې شرکت اعلان کړي ورنه کړي. ایراني چارواکو ویلي دغه شرکت سره د شوي قرارداد ارزښت هغومره نه دی چې مخکې دې شرکت اعلان کړي وو. بوئنګ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
ایران وایي له امریکایي بوئنګ شرکت څخه د 89 الوتکو د رانیولو لپاره به نیمایي بیه ورکړي. د ایران ایرنا دولتي خبري آژانس د هیواد د ترانسپورټ د مرستیال وزیر اصغر فخریه کاشان له قوله وایي چې ویلي دي ایران به د 14.6 میلیارد ډالر معاملې نیمایي بیه ورکړي، ځکه د الوتکو بیه چې دوی سنجولې کمه ده. کاشان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ وکړې او ویل چې بوئنګ اعلان کړی و چې له ایران آیر سره د قرارداد ارزښت 14.6 میلیارد ډالر دی، خو زموږ د خرید وړاندیز او لګښتونو ته په پام سره د 80 بوئنګ الوتکو بیه به د بوئنګ لخوا د اعلان شوي هغې په سلو کې نیمایي وي. بوئنګ په دې اړه سمدستي څه نه دي ویلي، خو دغه شرکت مخکې ویلي و چې د دغې معاملې ارزښت د بیه د فهرست پر اساس ټاکل شوی، که څه هم په هغو مواردو کې چې پیرودونکي په لویه پیمانه خرید کوي ورته تخفیف هم ورکول کیږي. د ایران آیر هوایی شرکت او بوئنګ د دسمبر په 11 د 5500 وړو او 1500 لوی الوتکو د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړ. بوئنګ او د هغه سیال اروپایي آیر بس شرکتونو روانه میاشت ایران ته د الوتکو ورکولو ستر قراردادونه لاسلیک کړل چې په دې سره به د ایران اقتصاد چې د کلونو بندیزونو ځپلی وده وکړي. د دسمبر په 2 آیر باس او ایران آیر د 3 میلیارد ډالر په ارزښت د 100 الوتکو د پیرېدلو معامله نهایي کړه. په دغه معامله کې A320 او A320 جټ الوتکې او A350 لوی الوتکې شامل دي چې ایران ته به د ورکولو بهیر د راتلونکي کال له لومړیو پیلېږي. دواړو معاملو ته وروسته له هغې لاره پرانستل شوه چې تیر کال د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي لانجې پر سر موافقه وشوه. د هغې موافقې چې له مخې تهران د لویدیز د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه دروي. د امریکا خزانې وزارت په 13 سپتمبر میاشت کې دې ته اجازه ورکړه چې بوئنګ او ایرباس کولی شي د میلیارډونو ډالرو په ارزښت الوتکې پر ایران وپلوري. د ایران هوایي شرکت 250 مسافر وړونکي الوتکې لري چې اکثره یې زړې او په 1990 کال له اسلامي انقلاب مخکې رانیول شوي دي. د دغو الوتکو یوازې 122 فعال دي. ایران ویلي چې په پام کې لري په راتلونکي یوه لسیزه کې 490 الوتکې رانیسي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک هم مه هیروئ، facebook.com/azadiradio زموږ آدرس دی. خبرونه هم په همدغه فیسبوک پاڼه موږ درته اچوو. همداراز د راپورونو او مرکو لینکونه چې د ازادي راډیو په ویب سایټ خپریږي په همدغه فیسبوک پاڼه کې کتلی شئ. د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او FM 105.5 باندې اورئ، او که انټرنیټ مو ښه وي نو ازادي راډیو .org زموږ پته ده. اوس لنډو خبرونو ته ورځو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ملالۍ بشیر وایي. تر هغې وروسته نجیبې زمان ته وګدو چې د اقتصاد نړۍ خبرونه ټول کړي.
د ولسی جرګې رئیس د افغانستان په اړه په مسکو کې جوړېدونکي کنفرانس د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا د افغانستان په اړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه سي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت امنیت د امیر پر موټر ځانمرګي برید سوی دی. د والي ویاند عمر ځواک وویل چې برید نن له غرمې مخکې سوی چې پکښې یو پولیس وژل سوی، خو د امنیت امیر ته زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په وزیرستان کې د پیدا شویو طبیعي زیرمو په تړاو یو پلاوی پاکستان ته لیږلی دی. دا پلاوی وروسته له هغه پاکستان ته لیږل سوی چې یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد د وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ګازو لویه زیرمه موندل شوې ده. د افغانستان ولسی جرګې ته جد شپږمه پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځي رغل کبله د افغانستان په تاریخ کې تور ورځ یاد کړه. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د غبار له کبله ګڼې ترافیکي پیښې شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د مسکو چارواکي وایي د الکساندروف ډلې لږ تر لږه 28 هنرمندان او کارکوونکي په تور سمندرګي کې د روسیې د پوځ د الوتکې په سقوط کې مړه شوي دي. او د برتانیا د پاپ موسیقي سندرغاړي جورج مایکل د 35 کلونو په عمر کې د انګلند په اکسفورد شایر سیمه کې په خپل کور کې مړ شو.
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې په ازبکستان کې به په اقتصادي غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژي ترانزیت او اوسپنې پشلې پر تخنیکي چارو او د سوداګرۍ په برخه کې خبرې وشي. د دغه وزارت ویان مهدی روحانی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا هم خبرې وشي.
مذاکرات فی مابین
د دواړو هیوادونو ترمنځ به په سوداګرۍ، ترانزیت او انرژي برخو کې، اقتصادي او د ریل پټلۍ په برخه کې پر تخنیکی مرستو باندې به توافق وشي.
په دغه اقتصادي غونډه کې په منځنۍ اسیا کې د ولسمشر اقتصادي سلاکار شاکر کارګر په ګډون د سکتوري وزارتونو یو شمېر وزیرانو او مرستیالانو هم ګډون کړی دی. د متشبثینو عالی بورد وایي چې افغان او ایراني سوداګر به نن په دواړو هیوادونو کې د پانګونې او سوداګریزو اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف دوه تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د متشبثینو د عالی بورد مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته ویل چې ایراني سوداګر غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د دوه تفاهم لیکونو تر لاسلیک وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې او همکاري هم زیاته شي. نن د یو شمیر لوړپوړو افغاني چارواکو او سوداګرو او له اویا زیاتو ایراني سوداګرو په ګډون په کندهار ولایت کې یو نندارتون جوړ شوی دی. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1180 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه هم په ورته بیه پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغانۍ او یو 45.5 کیلوي بوجي ورج په 1550 افغانۍ. 14 لیټر غوړي په 1100 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 46 او یو لیټر ډیزل تیل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او د بل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 70 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1490 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه او نور مهم سیاسي او بهراني خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ ازادي راډیو ټک اورګ باندې کتل شي. اوس هم ورزو دوه نیوزو پروګرامونه تل لمړی یو کل زرګونه رادیوي ډراما او سره هغه نیمه نړۍ د خزو پروګرام مهیروي.
یو کل زرګونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د لور او زوی ترمنځ فرق کولو ته تبعیض وایي، او تبعیض د اسلام او قانون له نظره هم معنی دی. اوس راځئ واورو چې مرسل څوک ده او څه غواړي.
ډیری بی خوندی ورځی دی، یو خو ما باندې دا شمه دومره وګچی خوندی نم فارغه شوم، کنه اوس به مې د نوي کال لپاره تیاری نیوه.
لورې خیر دی، یو نیم نور کتابونه لولا.
هغه یو کتاب می شروع کړی. ریختیا موری په دې نوی کار کې دې بلده شوی؟
هو خیم، کار را باندې ډیر دی، نو څومره چې موقف لوړیږي هومره مسؤلیتونه هم ډیریږي.
د کلي په ښوونځي کې چې مدیرم وي کارونه دې ډیر و مور جانې.
هو کار او مسؤلیت مې هلته هم ډیر و، بیا هم پکې خوشحاله وم، عادت شوی وم. ټولې ښوونکي او زده کوونکي مې تر ډیره یادې دي. لورې تا څنګه کړي؟ ځان سره دې فکر کړی چې ښوونځي نه وروسته به پوهنتون کې څه لولې؟
مورې ته خو پوهېږې چې زما د ماشومتوب نه پولیسي خوښېږي.
هو ښه مې یادېږي چې هر کله به دې د ماما د سای منصبۍ خولۍ ولیده په سر کوله دې، هر سلام به دې ورته کوله. خو هغه ماشومتوب و، اوس خو څه؟
اوس خو څه یعنې؟ غواړې ووایې چې نه کېږي؟
نه ګوره لورې، اوس خو
توبه خدایه، موږ چې باسواده خلک یو داسې وایو نو له نورو نه څه ګیله؟
لورې ولې نور څه نشته چې ویل ولې؟
ډېر څه شته مور جانې، د چا به ډاکټري خوښه وي، د چا به نتقي، خو زما هم دا پولیسي خوښه ده. مورې په دې کې نو څه خبره ده؟ زما په نظر خو اوس وخت کې ښځینه پولیسو ته ډېر اړتیا ده.
پوهېږم لورې، زه به څه ونه وایم. خلک
څه مورې؟ زما هم د ارمانو چې پولیسه شم. هر یو د وطن خدمت کوي، زه غواړم چې د پولیسۍ د طریقه خدمت وکړم.
لورې زه ښه فکر نه کوم چې دا ارمان دې پوره شي، څوک به اجازه در نه کړي.
ولې به نه راکوي مورې؟ پوهېږې مخکې په تلویزیون کې وویل لکه څنګه چې ډاکټر او معلمې ته اړتیا لرو، همداسې ښځو پولیسو ته هم اړتیا لرو. په دې وطن کې ښځېم ژوند کوي او ښځې پولیسانې د ښځو لپاره دي.
هو ښه وایې، ضرورت خو یې ډېر دی. نور خو لا پرېږده، همدا یو تلاشي کې چې ښځې نه وي څوک د تلاشۍ اجازه نه ورکوي، هغه که کور وي که موټر وي.
هو که نه، څو ځایه مې اورېدلي دي. او هغه بله ورځ یو موټر د ښځو ډک و، چا تلاشي نه که، ځکه چې هلته ښځینه پولیسې نه وي.
له همدې ځینې خلک ناوړه ګټه م اخلي، په هره برخه کې باید ښځې هم کار وکړي.
نو مورې ولې د زړه نه ښه کېږي چې زه پولیسه شم؟
لورې خلک به څه وایي؟ زه حیرانه یم چې د ځینو خلکو لاره ونیسم که د خدایه وطن لاره ونیسم.
مورې موږ خپله په خپل ښه او بد پوهېږو، ولې د هغسې خلکو په خبرو پسې وګرځو؟ زه غواړم نظامي برخه کې کار وکړم. مورې خیر د پلار سره مې یو ځل خبرې وکړه، خیر د څه کېږي؟
څنګه ورته ووایم لورې؟
خیر ده، یو ځل خو ورته ووایه.
ښه زه خو به ورته ووایم، وګورم چې پلار دې څه وایي.
زمونږ او تاسې عجیبه مسلک دی سارنوال صاحب شکیبا، څنګه شوه محکمې د رقیب نومې قاچاقبر په هکله څه فیصله وکړه؟
ډګروال صاحب نجیب الله خان، تر اوسه دې تقاعد ته ډېر وخت پاتې دی، لکه چې ته اوس ستړی شوې.
نه سارنوال صاحب، ستړی شوی نه یم، د مجرم په نیولو خوشحالیږم، خو د جزا په ورکولو ورته خفه کېږم.
نه نه، په مجرم بس رسوایی نه کوي ډګروال صاحب، بیا په داسې خطرناکو مجرمینو.
زما رسوایی خو د بشریت په حساب دی.
زه خو دې ته حیرانه یم چې یو انسان ښه پوه شي چې کوم کار جرم ګڼل کېږي او جزام لري، نو بیا ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې مجرم ته ځان ډېر هوښیار ښکاري، هغه دا نه وایي چې گیر بشي.
خو که په اول ځل گیر نه شو، دویم او دریم ځل خو خامخا نیول کېږي.
داسې مجرمینو ته د نورو خلکو ژوند ارزښت نه لري، ځینې د خپل ژوند پروا نه لري.
خو په خپلو پښو زندان ته روانېږي. د دې رقیب نومې قاچاقبر دوسیه چې ووینې ورته به حیران شي. دوه ورځې وروسته یې محکمه ده.
ښه، څنګه ده قضیه یې؟
ډېره خطرناکه ده. جرمي سابقه هم لري، دوه ځلې نور یې ډېر نشهیي مواد انتقال کړي دي.
دا بدبخته قاچاقبر ښځه، اولادونه، کورنۍ به هم لري؟
و خود یې لري. پرون یې ښځه له وړو وړو اولادونو سره راغلې وه، ژړلې، ډېر مې زړه ورته خپه شو.
داسې کسان یوازې پر بل نه، پر ځان او اولادونو هم ظالمان دي.
د دې مزورو خلکو له لاسه ټوله ټولنه بربادېږي. په دې ښارونو او بازارونو کې دا معتادین نه وینې.
هو، سخت مې ورته زړه خپه کېږي.
د همدې مزرانو قاچاقبرانو له لاسه مو ځینې ځوانان معتاد شوي، کور او اولاد ورنه پاتې وي. دا ټول د همدې قاچاقبرانو له لاسه دي. هر څومره سخته جزا ورته کمه ده.
او داسې خدا، څوک چې د مخدره موادو قاچاق کوي، غیر له دې چې قانون ته مجرم دي، خپل دین او دنیا هم تباه کوي، د بل انسان ژوند هم تباه کوي، ځکه اسلام نشه منع کړې ده.
څنګه سوړ باد دی او موږ ته ګوره چې اوبو پسې روان یو.
استاد نفیسې، ډېر کسان د پسرلي تعریف کوي، خو زما ژمی خوښېږي.
وی استاد لیلما، دا ته څه وایې؟ د ژمي دا ساړه بادونه او شنې خټې دې خوښېږي؟
ولې ښایسته بارانونه یې نه ښایي، له واورو دا تک سپرین غرونه یې نه ښایي، چې خټې او بادونه یې ښایي.
وی پام کوه چې ونه ښویېږې، که تا باندې څه وشي اولادونه باندې د خدای په میدان پاتې شي.
ای خورې، مرګ او ژوند د خدای په لاس دی، خو هلته د مور او پلار لوی خدمت خطر بیا ورکول دي.
بختورې یاستئ چې سواد لرئ او د خدای په لاره خبرې یې.
خیر، ته مه ناامیده کېږه، ته به هم بیا څه خبره کړم چې اولاد پر مور او پلار د سالمې تربیې حق لري. پام دې دی استاد نفیسې، چې د ماشوم یا اولاد روزنه یې ښودلې، خو هېڅ چېرته هم یوازې لور یا یوازې زوی نه دی یاد شوی.
او ښه وایې.
خو ځینې کورنۍ د شریعت هغه برخه مني چې د دوی خوښه وي. ته ګوره، په زوی زحمت باسي، درس ته یې لېږي، وای دا خو مې د اخر عمر لکړه ده، او لور د بل کور ده.
نو لور خو د بل کور ده کنه.
صدیقې، موږ ښځې چې خپله دا خبره وکړو، نو له هغې ډول نارینهو نه څه ګیله. دا خو د خدای نظام دی، ستا لور به د بل کور ته ځي، د بل لور به ستا کور ته راځي.
او دا خو نیمګړتیا نه ده. ښځه دوه ځایه کور او حق لري، همې د خاوند کور او همې د پلار کور. خوایې والا،
پوهېږئ که هر پلار خپله لور باسواده کړي، بله ورځ به د ده کور نیمګور هم سواددار شي.
خو ښځه کمبختې هر ځای کې کړول کېږي.
هېڅ ښځه کمبخته نه ده. ځینې ښځې د ناوړه رسم و رواج له لاسه او ځینې ښځې هم د کورنۍ د غړو له لاسه کمبختې کېږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یاستئ؟ ژمی او سړه هوا څنګه تیریږي؟
مانه نظر لختې، هوا خو ډیره سړه شوې ده.
ځانونه ښه تاوده ساتئ چې خدای مکړه ناروغي نشئ.
او رښتیا وایې.
خو ښه موده چې همدا اوس درس شروع کړو.
اوزر لختې،
شروع کړو. ډیر ښه. نن کوم مضمون لولو؟
حساب لولو. یوه پوښتنه وکړم زرلښتې.
هو شفیقې، ووایه څه خبره ده؟
خپه نه شي زرلښتې، دا حساب زموږ څه به درد خوري؟
ښه پوښتنه دې وکړه، خو لږ ځنډ دې پکې کړی، ځکه چې ډېر وخت وشو چې موږ حساب لولو. خو خیر، ما ته دې زما د یوې ښوونکي یوه خبره رایاده کړه. هغې ښوونکي به راته ویل چې زده کوونکی اول باید د مضمون په ګټه او ضرورت پوه شي.
ما ویل د حساب څه په درد خوري چې زده یې کړو؟
د حساب زده کړه ټولو ته مهمه ده، هر ځای کې هر وخت ورته اړتیا شته، که کور وي، که صنف وي، که دوکان وي، حتی که د تناره غاړه وي. اوس ووایئ چې ولې؟ اوس یې درته وایم. ګورئ، موږ وایو چې الله جل جلاله یو دی.
هو، دې کې خو شک نشته چې الله یو دی.
ښه، د سهار لمونځ څو رکاته دی؟
څلور رکاته دی.
ښه، یو بله پوښتنه م کوم چې شفیقه په ورځ کې څو ډوډۍ پخوي؟
د دلاور خان کور دی، نو هره ورځ لس ډوډۍ پخوم.
د دوو ورځو دې څو ډوډۍ کېږي؟
شل ډوډۍ.
پام مو وو چې تاسې هرې وې ما ته په حساب سره ځواب راکړه.
څنګه په حساب مو ځواب درکړ؟
عائشه فقې وویل چې الله جل جلاله یو دی، یو خپل حساب دی. ګل پری وویل چې د سهار لمونځ څلور رکاته دی، او شفیقې دا وویل چې د دوو ورځو یې شل ډوډۍ کیږي، دا خپل حساب شو او کنه؟
هو
رښتیا وایې. نو اوس څه وایاست چې د حساب زده کول ټولو ته پکار دی او کنه؟
هو هو داسې دې پوه کړم چې بیخي به بیا پوښتنه راته پیدا نه شي.
هو زما هم د خپلو لچو بنګړیو ته پام شو چې په هر لاس مې دولس دولس بنګړي نه وي، د پیالو وینځل راته خوند نه راکوي.
ښه نو اوس چې د مضمون په ارزښت او ضرورت پوه شوی، درس شروع کوو کنه؟
هو اوس به درس په ډېره مینه شروع کړو،
او د خوشحالۍ زیری به هم درکړم چې له ولسوالۍ نه زموږ د کورس لیدو ته کسان راځي چې کیدای شي دا کورس رسمي شي.
ګرانو اوریدونکو، کله چې د علم زده کړه پر نارینه او ښځې دواړو فرض ده، نو ستاسې په نظر ځینې کورنۍ ولې هومره چې د زوی درس او تعلیم ته پام کوي، د لور درس او تعلیم ته پام نه کوي؟
درنو اوریدونکو، مهرباني وکړئ 0 9 0 1 8 0 1 8 شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په ماشومان جنو باندې له اندازې زیات کار کول د دوی په جسمی او روحي ودی څومره بد اغیزه کوي. کای ونجلې خپل ماشومتوب د کور په لویو مسولیتونو او درنو کارونو تیر کړي، د دې آینده ژوند ته څومره تاوان رسوي؟ او په خبرونه کې به د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري. زه مسوده نیازیم. د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ لومړی، هغه شخص چې د ښځې د ازار او اذیت مرتکب شي، له احوالو سره سم په قصیر حبس شي، له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. دوهم، که چیرې د دې مادې په لومړۍ فقره کې درج شوی جرم له موقف او مقام څخه په ګټه اخیستنې سره ارتکاب شي، مرتکب له احوالو سره سم په قصیر حبس شي، له شپږو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دیرشمه ماده. قدرمنو اوریدونکو، ماشومتوب د ژوند مهم دور دی چې د انسان د شخصیت تهداب پکې خودل کیږي. خو که یو ماشوم له کوچنیوالی نه اوقدی او محروم رالوی شي، نو د ژوند پر اوروسته مرحلو کې به له یو لړ جدي ستونزو سره مخ وي. سموږ په اکثره کورنیو کې دا دود دی چې انجلۍ خپل ښی او چپ لاس وپیژني، نو د کور ټول کارونه ورلغاړي کوي. میندې په دې فکر کې وي چې انجلۍ سبا بل کور ته ودیږي، او که کار نه ویزده نو دا دوی ته شرم دی. په ځینو کورنیو کې پرته له دې چې د نجلۍ سن او د کار اندازې ته وګوري، د کور ټول مسولیتونه ورسپاري. یو بل اساسي ستونزه چې اکثره کورنۍ ورسره مخ دي، مور پرله پسې ماشومان زیږوي، او هغه نجلۍ چې لا یې د ماشومتوب د ناز او لوبو وخت دی، د خپلو وړو ورونو او خویندو ساتل او براوړل ان کله کله د کور ټول مسولیت د دې په غاړه وي. او کورنۍ هم پرته له دې چې د ماشوم صحي او رواني وضعیت په پام کې ونیسي، د کور ټول کارونه پرې کوي. خو آیا دا ماشوم د دې ټولو کارونو لوهدي وتلی شي؟ د کابل اوسیدونکې عائشه چې 10 کاله عمر لري وایي، مور سره یې د کور ټول کارونه کوي او له ډېر لري ځای نه اوبراوړي. دا وایي کله کله مملا درد هم کوي.
زه لس کله نیمه شپږم کې هم زشمی زه مور سره کومه کوم جارو کوم شیشې پاکوم او نور بعضی کارونه دي زه هغه کومه د سان نشپک بجین سکار کومه تر آن دول از بجی او راوړو مبود دیم خو بلاک دی ډیر فاصله ده زیتی ترغو د زینو نه کنځه کېږي سلورو منزل نه ترغو زه خو تسلار سیمه خم خم بمبه د دماغ دینه راوړو او لک ملا به نشستی نور بس
د کابل پوهنتون محصله مینا وایي زمې د مور مشره لور یم ل ډیر ماشومتوب نه مې د کور کارونه کول واړه ورونه مې غلي کول او اوس هیڅ د کار حوصله نه لرم
ورانه ما خور یعنی ډیر کارونه مې کړی مور ته مې هر کار کې د کور کومه کاوه نو ځکه مجبوره وم مور مې تناوه نو هغې د کور کار او ماشومان دا ټول نه شوای کوی نو مجبوره وه چې ورسره ځکه د مور مشره لور هم وم نو په همدې خاطر ورسره مې ډېره مرسته کړې ده ورور مې و هغه به مې اخېسته هغې به مې یعنی شیدې ورکړه ویدې کړه داسې ځکه چې مور به مې د کور کار کې مصروفوه نو ځکه به مې هغې سره هغه به مې ډېر راسره به ویده کول یې مړول یې دا ټول شیان ورباندې
په ځینو کورنیو کې چې مور ژر ژر ماشومان زیږوي نو د نورو ماشومانو ساتل د کور د مشرې لور مسؤلیت وي. د وردګو اوسیدونکي نتکۍ په وینا دا څلور کلنه وه چې د کور کارونه یې کول. دا وایي ما ډېر ماشومان کرار کړي اوس هیڅ حوصله نه لرم نو کله کله ځان سره وایم که واده وکړم او ماشومان ولرم څنګه به یې کراروم.
کله څلور کلنه ومه پټیو کار هم شروع کړ پلار به مې د خاني کوله او مونږ به لیږلو پټیو ته د کار لپاره به تلو هلته به م کار کوه خیشوه کوله یا به پلار مې غنم کرل پلار به م تناوه اوبه به م لګولې د شپې بس د اوبو نو بعد مجبور به و پلار به مې تناوه مونږ به پلار سره مې تلو اوبه به م لګولې کور کې وړکی ورور مې و هغه به مې کراروه اوبه م ډېرې لرې وې اوبه به م راوړلې کله سې د ماشوم زړه راباندې لګېږي ډېره بده راباندې لګېږي ما وړه ماشوم ډېر لیدلې دي بد را باندې لګېږي د ماشوم بیا وایم زه هېڅ وخت به زه ماشوم په دنیا نه راوړم ډېر وخت زه احساس کوم چې زه هېڅکله باید ماشوم پیدا نه کړم داسې ماشومتوب کې زه وړه وم ما ډېر ماشومان ولکې لیدلي دي
یو سپین سرې ترور د خپل ماشومتوب کیسه کوي چې اوه کلنه وه او د کور ټول کارونه یې کول
کله نو چې د کار کول دا کور جوړ کول دا پخلی دا وړل هم د کول دا جامې مینځل کارونه ما کول ډېر ملا مې درد کول مور مې بچی درته راوړه که نه بچو سنبالول کور هم کار کول مشره لون کونه
د لوګر ولایت اوسیدونکي جمیله وایي که نجلۍ له ماشومتوب نه په کار بلده نه شي نو سبا ورځ به د خسر په کور کې څه کوي
جنای چې و کلان شي اتا کلان شي نه کلان شي په کور کارونو کې سم نيسي مور پلار سره بس دی بیرین کاران کوي کوران کوي بس جام بیا تر اولس کلان دولس کلان دیار لاس کلان تر سوچ جنای خو پیغله شي ما شومان ساتي د کور کار کوي او بو درتونش دا جام جارو هر څه کوي بس تر سوچ جنای پیغله شي بس خپل کور ته لاړ چې اس باندې پوي شي څنګه کار نه جنای چې کارونه کوي په کور کې کار کوي بیا هیڅ وخت هغه باندې
د کابل ښار اوسیدونکي صفیه بیا وایي چې ماشوم هم هیڅ کار مې نه کاوه ډېرې لوبې به مې کولې او ماشومتوب مې ډېر په خوشحالۍ تیر شوی دی
زه چې وړم ښه ښکلی ژوند و مستیم کول سکول ته تلو هېڅ مې نه دی کړی دا کارونه ما بالکل نه دی کړی جارو مې نه دی کړی ظرف مې نه دی وینځلې هر څه هېڅ مې نه دی کړی ماشوم بیا چې اوس غټ شم اوس ټولې کار کوم اوس مې هر څه زده کړ ډېر خوشحاله یم ښه ژوند مې یعنی ماشومتوب دغه مې ډېر ښه تېر کړی دی او ملګري و هل پنجاخ مې کول چینتارو مې کول خو مې راباندې پیشان نه دی راوړې هېڅ وخت
خزو د حقونو د فعالې مریم زرمتی په وینا که په ماشوم باندې په زور او جبر کار کوو نو پاینده کې به ډیر خشن او زدي انسان وي
کورنۍ کې په طبیعي توګه دې ته مثلا وړ وړ کارونه ورسپارل کېږي یا اوبه راوړل وي یا مثلا جارو وي یا مثلا د لوښو مینځل دا شیان ورته سپارل کېږي او بیا له هغو سره تشویقېږي ورته وایي چې تا ډېر ښه کار وکړو تا ډېر پاک ومینځل ورته وایي چې تا ډېر ښه پاخه کړه دا صرف د دې لپاره چې دا تشویق سي او دا دې ته آماده سي چې وروستي مسؤلیتونه د ژوند څخه وروسته هغه کې راځي دا مسولیتونه دا ومني. خو وخت چې موږ تاسو دې موضوع ته راځو چې چیرته مستقیمه توګه نور دا مسولیتونه دې ماشوم مستقیم مسولیتونه کېږي، په دې صورت کې دا موږ کولای شو چې داسې فکر وکړو چې د وروسته ژوند لپاره به دا موافق انسان نه وزي. په دغسې وضعیتونو کې د ماشوم هغه ماشومتوب د دغه خالص د ماشومتوب دوره ده او په هغې کې د ده ذهن برداشت کنجکاوي ټوله د زده کړې دپاره راټوله سوې ده. موږ دا لیغنه محرومو او دغه ماشومان اکثرا یا ډېرې خشنې ښځې دي یا ډېر زیات زرزري و ضدي انسانان دي.
هغه لې زورمتۍ زیاتوي هیڅوک دا حق نه لري چې د یو چا د ماشومتوب دوره ترې واخلي، مخصوصا مور باید خپل مسؤلیتونه په ماشوم وروانه چوي.
کورونه یو کې مخصوص دنجونو سره داسې برخوردونه کیږي چې من دې ته متوجه سي چې ماشوم په طبيعي توګه باید رالوسي او خپل مسؤلیتونه سي. دی مور مسؤلیت ده، هغه باید په ماشوم باندې روانه چول سي، مخصوص پنجونو باندې دوی باید پریږدي په خپل طبيعي حالت باندې. یعنی که یو ماشوم خور یا ورور لري وړکی، دا دغه مسؤلیت نه ده چې دا باید هغه وساتي. خو داسې موږ د دا په باندې تحمل کو چې ته دا یو څه دې باندې وای ګرځوا او چکر ورکا او ما پرې دې زه په دې کور کې مسؤل دغه ماشوم مسؤلیت، ځکه ماشوم تر دغه وخته پورې په موږ حق لري چې موږ باید دغه ټول ضرورتونه رفع کړو. خو که واړه واړه مسؤلیتونه ورته سپارو چې د دې سر په مطابق باندې دا ښه خبر ده چې وروسته دی کولای شي د ځوان لوی مسؤلیتونه په خپل وخت کې بیا په ښه توګه باندې ومني.
په امرخیل کلینیک کې ډاکټر فریده امرخیل وایي که یو نجلۍ د ماشومتوب په دوره کې ډیر کار کوي نو په آینده کې له یو لړ نسایي ستونزو سره مخ کیدای شي.
ډیری وخت په درې لس کلنۍ یا په دولس کلنۍ کې دا ځواني کې مشکلات صحي دي ته وجود راځي. یعنی تاسو فکر وکړئ هر نجلۍ چې دولس کلنۍ یا دیارلس کلنۍ ته ورسیږي او اولی بار دا خپل عادت شي یا هم ځوانه شي، د دې په روحیه یو ډیر بد اغیزه لري، یو ډیر بد حالت لري. هغه مور دومره وخت نه درلود چې دا لورې پوه کړی وای چې دغسې حالتونه تاسو باندې راځي، تاسو باید آماده ورته اوسئ. له بلې خوا په دې لور باندې شاخه کارونه کېږي چې مور نسي کولی دومره ماشومان ته ورسي. په هغه صورت کې دا خپل ماشومه له یوې خوا رحم داسې یو ساختمان لري چې په هغه کې وینه ټولیږي و پس دغه هغه وینه بیرون راوځي. پس تاسو فکر وکړئ چې په داخل د وجود کې یوه وینه په یو شي کې ټوله ستمه د هغه اندازه غټوي. وخت چې اندازه غټه سوه او دا ماشومه کوم دروند کار وکړه، ډېر زیات امکان لري چې دغه رحم له خپل موقعیته ښکته راسي.
ډاکټره فریده همداراز وایي درانه کارونه نجلۍ ته د هډوکو کوږوالی او د ملا درد پیدا کوي.
که د اډوکو په ایسه کې په نظر کې ونیسو، د دې ماشومانو اډوکي په حالت د رشد کې دي، په حالت دې کې دي چې هغوی نمو وکړه. تاسو وګورئ چې موږ همیشه د خلکو دا خبرې دي چې نجلۍ لکه سبزي پاله کوندې ده څومره زر رشد کوي، او د دوی د رشد وخت همدغه دولس الی دیارلس کلنۍ ده. په دې حالت کې که دا ماشومه ډېر درانه کارونه کوي، اولین شی چې دې ته پیدا کېږي د ملا درد دی. پس دغه دا مثلا دوه کاله نور درې کاله نور په دې باندې تېر سوه، له نګاه د دې نه چې د دې خپل همدغه ستون د فقرات څنګه ورته وایي، دغه د ملا نری سي ورته وایو، دا یو کاګوالی پیدا کوي. دا آهسته آهسته په مرور زمان دا ډېرېږي او بالاخره دا له وګو له قسمته کوپیږي. بیا بالاخره موږ دسک په نامه دسک د فقرات ورته وایو، یا یوه قسمه د مری له خپل موقعیته بیرون راوځي. دا همیشه د ملا درد اختوي، حتی دې ته بیا اجازه د حمل حتی نسته، حتی دا بشاره که ولادت کوي هم امکانات د فلج ډېر زیات ده. دغه مشکلات سي بیا بعدن دې ته پیدا کیږي، اما په هغه وخت کې مور دې ته متوجه کړئ.
درنو اوریدونکو، ماشومان که د شرق وی که د غرب، هلک وی کنجلی، خود خندا او ژړا اندازې یو دی. نو ماشومان باید په کافی اندازه خپل ماشومتوب وکړي، لوبې وکړي او په خپل ماشومانه دنیا کې پریخودل شي، ترڅو د ژوند نورو پړاوونو ته په خوشحالی او مثبت لیدلوري قدم واخلي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړی مختلفونه راوستوي، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 4410، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. ښې چاره.